افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کړي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. د طالبانو دریز د نن ورځې په اړه چې په تېره واکمنۍ کې د شهید د اونۍ په توګه په مراسمو کې یاد تازه کېده څه دی؟
هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځ جوړ غواړي چې هم رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و.
په دې اړه مو د طالبانو د واکمنۍ د فرهنګي چارو لوی مسؤل سره مرکه کړې. د لوګر اوسیدونکو د دولتي ادارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم ورځې سره ځو تذکرو لپاره د ماشومان لپاره تذکره اخلو. دغه الکترونیک خونه سره دغه ورقي تذکره شوبه بند ده.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان وایي به اوسګاریا په هواد کې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري.
کار نشته، باد نشته، موږ ځمکه نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
د خبرونه په دوه منې مې کې په کور کې لیکم دا مسله سیړل چې ولې یو شمېر کسان د ټلیفونونو لارې کورنۍ ته مزاحمتونه کوي.
ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما شک وکاو او بل لږ ټلیفون یې راڅخه واخیست.
لبلې د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منې مې کې درته خبرو. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کو صفی ولستان غزیده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر د پاکستان د پاوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن پر اول پیندې کې کتلې دي. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس 13 ورځ په کندهار کې وژل شوې دي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواده بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی وو. پوره خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن پر اول پندې کې کتلې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څانګه آی اس پی آر د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي چې په دغې کتنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو، سیمه ییز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی. په بیان کې راغلي دي دا خبره تکرار شو چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثبات او سوکال افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن ده. د پاوز مطبوعاتي څنګه بیان زیاتوي ورغلی پلاوی په افغان شخړه کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې چې په کې افغانستان د خلکو دراوېستلو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو تجمنتیا شامل ده. د سپتمبر په 4 د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د کابل سفر کړی و چې پرې په ټولنیزو رسنیو کې په تیرو څو ورځو کې پراخ خبرګونونه وښودل شول. په لدې سره په یو وخت په کابل کې هم مظاهره وشوي او خلکو د پاکستان د لاسوهنو په ارتباط باندې خبرګون وښود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره د برالاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارده مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبر کړی چې پکې د طالبانو لوبیا واکمنې دور او وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. په راپور کې کڅام د جون 15 میټولې په حساب ته جزئیات شریک شوی. خو لمړی سر ډیر تمرکز د طالبانو په واکمنې دور او دا چې څنګه د ډلې په لاسو ورځو کې له پنچیر پرته ټول افغانستان ونیو. یوناما له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب تضمین وکړي. ازادي رادیو ته غواګاست. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس 13 ورځ وژل شوې دي. د راپورونو له مخې دا کسان 13 ورځ د کندهار ښار د 15 او 9 ناحیه کې خپل کورونه ایستل شوې او بیا وژل شوې دي. په لومړی پیکه کې چې د ښار په 9 اوزه کې شوې د کندهار د شولې کوټلو سوالي د دهلی د پوسټي قومندان توریالای او د هغه درې ورونه وژل شوې. دویمه پیکه د کندهار د نساجی له پولیس سره شوې چې پکې د امنیه قومندانې د جنایي څانګې کارکونکو فدا محمد له کوره ایستل شوې او وژل شوې. طالبانو ویلي دي چې په دغو وژنو کې لاس نه لري خو د دغې پیښې د عاملونو پلټونې پیل کړی دی. طالبانو نن په مزار شریف ښار کې دیار لس کسان د مظاهرې پر مهال نیولې دي. لسګونه کسانو په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهرې ته وتلي و چې له ډلې یو شمېر ونیول شول. د مظاهره چانو له ډلې سمیرا خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است که سرشان قانون می سازند، بعد ساختار قانونشان ما هیچ دیگه صدا بلند کردن نتانیم.
د بلخ د امنی قمندانۍ په اعلامیه کې دا راز راغلی چې هر ډول مظاهرې او غونډې باید له مخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي. طالبانو پرون په مظاهرو باندې بندیز لګولی دی. د طالبانو له واکمنېدو سره سم سږ کال د شهید اونۍ په مناسبت څه رسمي مراسم نه دي نیول شوي. پخوا به د وږي له 13 تر 21 اونۍ د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي به وه. دا چې دا اونۍ سږ کال ولې نه لمانځل کېږي، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی سردار احمد شکیبی په اړه ازادي راډیو ته وایي:
طبعا ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي، ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. تاریخي ورځې هغه به خپلې ټاکل شوي خپل ځای به لري، نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي عمارت هغه ورځې وه، هغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و، پردی د بهر راغلی، هغه نور له منځه تللی دی. دغه شیان اهمیت نه لري.
د وګړي د 13 شهیدونه د پایل په مناسبت بیا ډاکټر عبدالله په خپل فیسبوک باندې یو پیغام ورکړی، پکې د احمد شاه مسعود او د نورو د خبر شهیدانو ستاینه کړې او په دې مناسبت تسلیت ویلې ده. احمد شاه مسعود لنن څخه شل کال وړاندې د تخار ولایت په خواجه باودین کې په یو ترګریز برید کې ووژل شو. نن د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په دې تړاو په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 15 میلیونو زیات ماشومان له ګواښونو سره مخ دي. ملګرو ملتونو همدارز ویلي تر څو چې د ماشومانو د ځان خوندیتوب نوي تضمین شوی، د هغوی لپاره د تعلیم زمینه هم ستونزمنه ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواده بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. دا خبره د دې کمیټې رئیس توماس باخ پرون داسې وخت کړی چې په افغانستان کې د ورزش په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو رامنځته کېدو اندېښنې راپورته شوي. توماس باخ ویلي د توکیو د اولمپیکي لوبو په پای کې د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکو له هغه سره د لوبغاړو د ژوند په اړه باندې اندېښنې شریکې کړې وې. هغه زیاته کړې ګڼو افغان لوبغاړو بشري ویزې ترلاسه کړي او له هیواده وتلي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ازین نور خبرنه غواړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای نړۍ په تمه ده چې طالبان خپل کړی ژمنې پر ځای کړي. انټونی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د شاوخوا شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه ګټور غونډه درلوده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د غراز ویلي طالبان باید د خپل حکومت لپاره نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د راپور له مخې بلینکن چې په جرمني کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په انلاین غونډه کې خبري کولې، د غراز ویل چې دغه غونډه د طالبانو په وړاندې د نړیوالو د دریز د همغږي کولو لپاره پیلامه و. د راپور له مخې په دې انلاین غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو ملاتړي پاکستان هم برخه اخیستی وه. بلینکن له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د ده په وینا دوی باید هر ډول مشروعیت یا هم ملاتړ چې وي ترلاسه کړي. اروپایي ټولنې هم ویلي د طالبانو سرپرست حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې خپلې مخکنۍ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. نور په دې راپور کې
لا هغه ورسره چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړ، د عمل ته غنو هیوادونه بلا بیل خبرګونونه وخودل. کڅه هم امریکا په دې تړاو ښکارند چې نه دی ویلي، خو تیر ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه یوه ناسته کې ویلي چې طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. نموړی تیر شپنا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې له شلو هیوادونو سره د افغانستان په اړه ګټوره ناسته درلوده. خاغلی بلینکن لیکلی ټول دې ته پته مده چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملی بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلي چې طالبان باید د بشري حقونو دودیز اتباع او هغه افغانانو ته چې ګواښ ورپیښته د بهر تک اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژبني عملي کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوي کابینې په غبرګون کې ویلي، سره له دې چې طالبانو د خپلې کابینې په برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه، خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي ټولنې مرستیال میر سوسیف کیوس تېره ورځ بلجیم کې یوې خبري غونډې ته وویل، اروپایي ټولنه د بشري حقونو مرستو برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده، خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملی کړي. طالبان بیا دغه څرګندونو ته په ځواب کې وایي چې دوی خپلو کړیو ټولو وعدو ته ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې وګړي بلال کریمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو له لوري ټولې ژمنې ترسره شوي، خو مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د افغانستان له خاورې څخه د اسلامي امارت ژمنه کړې ده چې ګاونډیانو او نړیوالو ته به ضرر نه پېژلي، همدې ژمنې ته متعهد دی. خو ولې متاسفانه جانب مقابل جانب په ټولو برخو کې پاتې راغلی دی. همدا اوس موږ تاسې وینو چې دغه څرګندونې شوي دي، دا ښکاره د توحید د تړون څخه سرغړونه ده. داسې څرګندونې دي چې داسې انګېرل کېږي لکه دوی چې د افغانستان
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې طالبان د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه چې تر ډیره پکې د طالبانو نږدې غړیو ته ځای ورکړل شوی او هیڅ میرمنه پکې نشته. که څه هم طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په ښکاره د دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم د طالبانو د نوې کابینې د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. طالبانو پر کابل له واکمنېدو درې اونۍ وروسته د تېرې سیشن بې پورس خپله درې دېرش کسیزه کابینه اعلان کړه او وی ویل چې دا به سرپرست کابینه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې استازې الیسن ډیویډیان چې له کابله یې خبرې کولې ویلي، طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د ښځو د حقونو درناوی نه کوي. هغې چې په نیویارک کې دیره خبریالانو ته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابله څرګندونې کولې ویلي، اوس ښځې له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل تر څنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو ښځې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکول. په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبریالانو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیرو ورځو مظاهرې د مغروزو کړیو کار بللې او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سې شمې پورز خپل کابینه چې دغه ډلې سرپرست بللې اعلان کړ چې درې دیرش غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحقزي په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د درې دیرش کسیزې کابینې له ډلې د رئیس د دوو مرستیالانو، کورنیو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون ولس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یوه ښځه هم پکې نسته، د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې اعلان سوې کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل سي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي، د افغانستان پخواني چارواکي چې له هېواده وتلي بیرته دستاني سي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي، خو په بېلابېلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو تون دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هیوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمې پر ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې، له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 8مې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبري راخستي چې ویلي دي فکر نه کوي چې شوزو ته دي د کرکټ لوبي اجازه ورکړل سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړې. خو چین د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کرونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبې پر ورځ د چین په یو ټلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله من دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې پر روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړنۍ بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 23مې په زرګونو افغانان له افغانستانه ووتل، خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هیواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیه له عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 9 ده. نن ورځ شل کاله مخکې د افغانستان نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو حمله کې وژل شو. نوموړي ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي اتل لقب ورکړل شوی و. د هغه وژلو ته په پام په تیرو کلونو کې نن ورځ د شهیدانو د ورځې په توګه په دې هیواد کې عمومي رخصتي وه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دې ورځ یاد تازه کې د یوه اونۍ د شهیدانو د اونۍ په توګه نومول شوې وه. زما همکار اجمل ان د طالبانو د فرهنګي شورا له یو غړي مولوي سردار احمد شکیب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو دریز د دغې ورځې او د تېرې واکمنۍ د نورو مهمو ورځو په اړه څه دی؟
نو هغه مخکنه چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځ یو هغه شم رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و پردی د بهر راغلی هغه نور له منځه تللی دی. دغه شم اهمیت نه لري.
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریسه دی، احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنگیده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې د یو اتل په توګه یادیده او یو شمېر پلویان یې لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه د تاسو لید لوري او نظر سره
د شکه اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ځد راپورته شو، ځینو قومندانانو ځینو خلکو چې هغه ډلې را جوړې کړې او دغه مقاومت یې کاوه، جنګونه یې کول. افغانستان کې داخلي جنګونه ستر دي مخکې د کابل روان کړی و. هغه یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د جنگو پترس کې ووځل شو. اگر چې طالبانو هغه وخت کې د رد کړې د طالبانو د دې پوښلو کې لاس نه و، چا چې ووځي هغه معلوم نه دی سکور چا وځلې. نو دای دغه شی اتلو سی خپل منځي جنگونو کې افغانستان کې کابل روانون کې وو او جنگونه کړی دي، داخلي جنگونه کړی. هغه کدوی اتل بولی دا افغانستان په تاریخ کې نه پېژا. نو هغه شی ډیر خلک د اسلامي امارت په وړاندې چې مقاومت کړی ول منځ ته دي او دا د افغانستان په تاریخ کې په ځای لري. هغه په هغه شکل لري چې دوی د فلمنځي جګړو او د ورانوونکو جګړو اصلان بلل کېدای شي، خو د افغانستان د تاریخ اتلان نه دي.
وستاسو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی پخلاینې یو جوړجاړي ته ورسیږي، احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري. د قبر په پنشیر کې د زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د میراث سره څه کوئ؟ او د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري، د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه؟
اسلامی امارات خپل پالیسی ډیر واضح وړاندې کړی دی. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوس وس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغوی ته معافه کړی ده. هغوی سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت د اشخاصو دی، ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک د هرې سیمې چې دی، پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامی امارات هیڅ باور نه لري. د پنچیر د خلکو، د پنچیر د ځمکې، د لسګونو د غفص احترام کوي، لکه د کندهار د چکې، یا د ننګرهار کې، یا د مزار کې، هر چا. نو دغه تبعیضونه نشته. دا څوک ځینې خلک هغه ته عقیدت لري، هغه د ځان د یو هیرو یا په اصطلاح تللی بولي، هغه د دوی خپل کار ده، پر هغه باندې موږ ته اعتراض نه لرو. او اسلامي امارت دوی هغه خلک چې پلویان چې دي، هغو ته هم څومره احترام لري، په دې نظام کې به ځای لري، دوی به قدر کېږي. جنګ له دوی سره او یا دوی سره دښمني، هغه په دې بنیاد نه ده چې احمد شاه مسعود د اسلامي امارت پر وړاندې جنګېدلی و، داسې نه ده. او د ده چې کوم میراثونه دي، د چې کوم پلویان دي، خلک دي، هغه ته اسلامي امارت احترام لري، هغه به خپل ځای لري.
د طالبانو د فرهنګي شورا له غړي مولوي سردار احمد شکیب سره د شهید اندې اونۍ په اړه مرکه وه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د لوګر یو شمېر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغه ملکي ادارو په خلاصولو کې د بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلي دي. دوی هم هغه ادارې دي چې خلک ډیر ورزي د تذکیرو او پاسپورتونو د اخیستو. خو طالب چارواکي وایي د خلکو ستونزې په پام کې نیولي او ډیر ژر به هڅه وکړي چې یو شمېر مهمې ملکي ادارې بیرته پرانیزي. نور په دې راپور کې
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکو وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ځکه کې د شمولیت لپاره تذکری جوړی کی، آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د شهر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوې مراد سره ازو تذکرو لپاره د ماشومان لپاره تذکره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکری ګټي د ماشومان ته. نو کله چې دلته ازو هتاغه الکترونیک خونه سره د عمر ورقي تذکری هم شوبې بندنه ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال سي او توجيه تذکيري شروع سي، ځکه چې دا ټول خلک ټول غلځ لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیت ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت ای ده ټول ټول د تاجاتا، ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلای شي، مثال د ار کار کول شي کنه. مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی د توای ځکه تذکره د تبو ته ځان تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلي یو. ټول همکاران موجود دي ورسره دي، نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخوانی کارونه دي دي سایه کار زکته زیات دی، نو موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکی کړو، دفترونه مې وخاته کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمېر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضي ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه ښاروالۍ اداره، لکه ترانسپورت، ترافیکو،
یا مطلب دغه شنوري ملکی ادارات د خو کاملا جوړ دي الحمدلله په کار باندې بخې په مغه خواني شکل باندې یو هغه څه دي اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله غي اداري ومنه کمزوري سي کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې پنن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو د سنځ حل کوړه د اسباب لګل کم پټي دا ورته برابر ان شاء الله مشکل حل دي
په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو څخه چې لدری یو نه ډیر وخت لري تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدې کبله پښتونځو کې دي
بلې خوا په کندز کې یو شمېر ځوانان وای بي وزګاری او په هیواد کې خپل مبهمې راتلونکي ته اندېښنه لري د کندز یو شمېر لوست او نالوست ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې وضعیت ژر تغییر ونه کړي او دوی ته د کار زمينه برابر نشي نو مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان وای د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده د کندز ښار د کابل اډې ته ورغلم دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلی لامل غوړی له هیواد بهر ولاړ شي
مجبور اوسه یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي یو خانه به یو خواته به ځانو بازو له خیره
دلیل څه ولې غوړی چې لاړ
کار نشته بار نشته مونږ زمکه نه لرو کاروبار نه لرو بل څه نه لرو ردل د بچی شو خرو چې دلته پاتې شو یا به پاکستان ته لاړ شي یا به ایران ته لاړ شي نیت خو ایران ته ده له خیره
عتیق الله صافی چې په خاډه کندز ولایت په یو دولتي ادارې کې کار کوي هغه وای چې د خپل لسکسیز کورنۍ د روزګار سرخه د ماش لاره چلاوه خغلی سپی زیاته کړه چې اوس ماش پرې خته شوی او دا محل سخت او سن سره مخ دی
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼشمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي بهرنۍ هیوادونو ته مخه وکړي تر څو د خپل کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي نو په واقعیت په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکل سوی دي نو همدغه د دې لامل سوی چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شو
اته درش کلن سمی الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وای د بیروزګاری او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی
مخکې ښه و مخکې غلطه کواله تم کار و رکشاوان تم کار و دکاندار تم کار و سوار سړی ته کار پیدا کېده هر سړی بیګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خراب سي نه رکشاوان ته کارسته نه دکاندار ته کارسته نه جوالي ته کارسته لخپل مجبورین ازو لخپل بیکاسین ازو لخپل بیوسین ازو د منګ ملک سر نه لري سرپرست نه لري
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تېخته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي په کندز کې د ټولنیزو چارو کارپو ایماد الدین حمید ازادۍ روډي ته وویل
کار نشته روزګار نشته دا ټوله غند اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې تخته وکړي د هیواد نه بهر شي طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي د وضعیت توجه کوي او زر تزر همه شموله حکومت شپږ ټول قومونه خپل تصویر وویني جوړ کړي او زر تزر د کاري قوا باید بیرته وغوړي او ادارې فعال کړي د برخه ته توجه وکړي
په دې ورستوي کې چې ځوانانو هیواد پرې خدل ته مخه کړې ده عمرونه دي اتلس او پنځه درشتر منز دي خو په کندز کې طالب چارواکي وای چې د نوي نظام پر منځ کې دوه سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي
تاسو لا پیغامونو
الله دې متمه د کندهار ولایت څخه ولې حکومت ته طالبان ځان څخه نه دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکري پولیسو ماشونه د دوه میاشتو د چا د دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اپه مو وکړل او کوم دا ماشونه هم ولکل ورکل ډیره مهرباني بومي داخل خپل بچانو د کورنۍ عزت پر ساتل د پاره پر اسکری کې ولاړو د ام د داغه وطن د داغه ولف بچان دي
خلک یې تاسو ښه ښه کوم چې دا د تکاوتي موضوع
کابل سره د نړیوال چلند کې مسلمانان یې پټ کړی نشي سپېر مسکول خاصونه د دوی خدمت څنګه کوي یو ځل بدل علامه
مانی کې هیل اسلامونه جوړ سیج وټول لست پیغام دا غدي ور طالبان نه دا ځغ دی چې شل کاله مو پر او خلکو حکومت وکړي چې غفته په لاس کې و بای چې وس د نور خلکو ته ډیر په لرنه وکي حکومت پر دغه خلکو وس وکي دا خلک ځان تر جلب کې او دا کښنی کښنی کومندانانو ته لازم کې پام وکي د دغه سره چې د انډوالان دی یا د خلک دی نو بس یو بل سره په خارو سره وایي یادی پاملرنه نه ورته کوي نو زما ږغ زما پیغام دی تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په افغانستان کې مزګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مه هیروي خو اوس به له سفی ولستان ځدی افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وورو
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډي کې کتلې د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو سیمه ایز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي په دې غونډه کې به د یوناما مشر د برو الاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي د طالبانو له واکمنې دوه سره سم سږ کال د شهیدونو په مناسبت سره رسمي مراسم نه دي نیول شوي په خو بعد اوګي لاتلسم یعنی لنن د تریوي اونۍ د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي بوه طالبانو نن په مزار شریف ښار کې ديار لاس کسان د مظاهرې په مال نیول دي د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکيني افغان پولیس تیر ورځ په کندهار کې وژل شوې دي نن د سپتمبر نه هم لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلی چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی وو
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کېشته پته مو د زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کم مخیره دي چې دوه نیوز خبرونه ته د زدی رډو البته وار ورسیږي یو بل راپور هم راخلو په نورستان او کونړ کې پر بی وزل کورونیو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوهره یوازې په نورستان کې د ولایت په مرکز پارون او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام دبليو اف پی لخوا په سلګونو کورنۍ خوراکي مواد ویشل شوې دي نور په دې راپور کې
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل تیر څو ورځې په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي
چې په هغه موادو کې دوه بوجي وړو لس کیلو غوړی 12 کیلو دال او داسې مالګه شامل وو دغه دوه کلیو پرونس نومې 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو دارنګ دی وکړي هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي د پارون اړوند ډیبي کلی یو تن وسیدونکو چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام مینوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د دبليو ال پی موسی په مالی مرسته چې پوګي دوه بوجي وړ لس کیلو غوړی او 12 کیلو دال څو پکټه مال غو شامل دي
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر یو لزر شپکس او کورنۍ د یاد عمرستو ویش پیل شوه دي په کونړ او نورستان کې د خوراکي مواد عمرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لزګونو زره کسان بیروزګاره شوي ملګرو ملتونو هم اندېخنه خودلې چې ک افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستي ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې ماشومان په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ ښې ساتنې او روزنې ته اړتیا لري؟ په لندن کې د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې ماشومان له شاقه کارونو، ځورونې او له زده کړې څخه له لرې پاتې کیدلو څخه وژغوري. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي
وقتی اقتصادی وضعیت ډیر خراب وو، ډیر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو، په هغه فزیکی کارونو کې چې د دوی د رشد د مانع سبب ګرځېدل. په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله، لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو، د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو، دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې، د ماشومانو د ځورونې، د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي، او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي. د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي، جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي، خصوصا که د جګړې برخې ته راسو. په تیرو دو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وختو اندازه سره ځپلی دي، خصوصا که اطراف ته راسو ځای کې چې د بمباري امکانات زیات او ډېر بمباري شوي دي، د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی. که ښارونو ته هم راسو، ښارونو کې که وګورو، دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې، جګړې کېدلې، د ماشومانو پر روان باندې مستقیمن تاثیر کړی دی چې دغه منفي رواني تاثیرات دا به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد، خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي. د دې په څنګ کې په متاسفانه اوسه پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لاس عملي قدمونه ډېر کم تر سترګو کېږي یا نه کېږي. اوسه پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باسحته په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته، شواهد زیات لیدل کېږي. هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي، خصوصا یونیسف، د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولای شو هغه راټیټه کړو.
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته وایه.
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم داده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي د ښوونځي څخه ویریږي، او د ښوونځي څخه ویریدل او د دوی اعتماد کمی، جرأت کمی، هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري، هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوسه پورې ستونزمن دي. د دې په څنګ کې اوسه پورې موږ تاسې ماشومان د سوې تغذیې په برخه کې که چیرته وګورو، اوس هم داسې علائم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د آخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانان و ماشومان او میندې د سوې تغذیې، یعنی د غذایي موادو د کمبک سره مخ دي، دغه د غذایي موادو کمښت ماشومتوب په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیري کوي او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه اوسه پورې هم د ماشومانو ته هغه ښوونځی چې موږ تاسې په کلیو بانډو کې لرو کیفیت یې دومره ډېر ښه نه ده، نو د کیفیت هغه ضعفوالی بیا وروسته د دې سبب کېږي چې دوی بشرګان ماشومان نشي کولای چې لوړې زده کړو ته چانس پیدا کړي، ځکه چې کله دوی مکتبونه خلاصوي، ښوونځي خلاصوي، بیا چې کله د فاکولټې دورې ته ځي، نو د کانکور په امکان کې متاسفانه دوی نه بریالي کېږي. ډېر علت یې هم دا ده چې کیفیت د دې زده کړې په لرې پرتو سیمو کې ډېر منفي ده.
اوس په داسې حالت کې څه کول پکار دي؟
د میندو او پلارونو توجه متاسفانه اوسه پورې میندې پلارونه د ماشومانو په افغانستان کې ډېره توجه نه کوي.
او د دې در کم توجه بیا د دې سبب ګرځي چې ماشومان کله چې ځوریږي کله چې د ستونزو سره مخ کیږي دوی ډیر داسې تشدد عملونه کوي او دغه د دوی د تشدد عمل د قهر عمل دا تر ډیر وخت پورې د دوی یو عادت ګرځيږي. همدې لپاره چې موږ تاسو وګورو ضرب قهر کیږي خلک او زر منفي عکس العمل کوي، مثبت حرکات په ماشومانو کې یو اندازې پورې ډیر کم وي او دا هم بیا د دې سبب ګرځي چې د دوی وروسته د دوی په بریالیتوب کې د ژوند په نورو چارو کې په بریالیتوب کې هم منفي تاثیر لري. د دې په څنګ کې اوس چې موږ تاسو د ماشومانو سره د دغه لیبر چې اوس ورته په خارج کې لیبر ورته وایي په افغانستان کې کارونه فزیکي کارونه فزیکي کارونه باوجود دې چې په تیرو دوو لسیزو کې لاسته راوړنی لرو ولې ماشومان اوس هم شل سلنه ماشومان اوس په فزیکي کارونو کې داسې کارونه کې مصروف دي چې هغو چې دوی د هغوی توانایي نه لري او دغه زیاته چې د هغوی توانایي نه لري د ماشوم دپاره اصلا نشي کولی چې د ژوند د هغو لذتونو او د ژوند د هغو فرصتونو څخه دوی برخمن شي. لوبو لپاره شرایط مساعد نه دي. په تلویزیونونو کې هم حتی چې وګورو په رادیوګانو کې هم وګورو کافي برنامه نشته د ماشومانو د لپاره چې ماشومان تفریح وکړي او د ماشومانو د رشد لپاره د تشویق لپاره هم برنامه معمولا په لرې ولایتو پرتو سیمو کې ډېرې کمې دي. نو که دې ته توجه وشي دا به هم د ماشومانو په رشد کې مثبت اغیز ولري. په مجموع کې کراکت د روغتیا په کیفیت په ښهوالی کې لا اوسه پورې متاسفانه زیات ماشومان زموږ په هیواد کې ګزان څخه په مستقیم دوی مصاب شوي یا په غیر مستقیم غیر مستقیم دا معنی چې کله کله هغه واکسین کم چې ستونزې پیدا شي سبب دی کیږي چې د ماشومان فل شي.
بیا هم کورنۍ د بچو د روغتیا او زده کړې په برخه کې څه کولای شي؟
په دې فرق کې هم خدای شي د کورونا سره حتی داسې تشویق شي چې ورته وایي چې ماشومان تاسو کله چې واکسین راځي واکسین کړئ چې واکسین کړئ دا به په ډېر عمر لپاره د ډېرو ناروغۍ څخه چې په ساده واکسین سره وقایه کیږي بیا وروسته تداوي نشته د دې نه به برخمن شي. د مکتبونو لپاره د هم ډېر کوشش وشي چې په کیفیت کې ښه والی راشي او مکتبونه ښوونځي ارزیابي شي که داسې یو سیستم ورته جوړ شي چې په لرې پرتو سیمو کې خصوصا دغه وخت کې چې اوس جګړې کمې دي وضعیت وکتل شي اوس مخکې خو ډېره مشکله وه. خیالي مکتبونو په نامو سره ډېرې برنامې وي چې سړی نه مطمئن کېدی چې په لرې هغه ځای ساحو کې چې د امنیت وضعیت پکې خراب و څوک نه شوای تللی چې ارزیابي وکړي که سالم ارزیابي که درست ارزیابي وشي او ارزونه وشي دا به هم د دولت سره په پلانونو کې ډېر زیات کومک وکړي چې دولت د ماشومانو او د مکتبونو د ښوونځیو په باره کې د کیفیت په باره کې نور کوم موانع وجود لري. ماشومانو ته باید ډېر چانس ورکړل شي. په افغانستان کې اوسه پورې هم زما په یادېږي مکتبونه یا ښوونځی شاګرد محوره نه دي. شاګرد محوره دا مانا چې شاګرد ته ډېر چانس ورکړل شي چې وغږي. اکثر شاید هلته موږ به غلي ناستو د استادانو نه به مو اورېدله چانس به نه درلوده چې د استاز په مقابل کې یو موضوع یاد کړو. همدې لپاره په افغانستان کې په دغو جګړو خصوصا په وخت کې د نوآوري یا د ابتکار د دغو کچه ډیره راټیټه شوې ده. دلیل یې دا دی چې ټول فکر کړی دی چې دا استاد چې کومې خبرې کوي دا بالکل صحیح ده. د استاد په مقابل کې باید هیڅ خبره ونه شي ولې د استاد احترام باید وساتل شي. د ښوونکي د دې په څنګ کې شاګرد هم باید خپل د استعداد کولو وخت وي.
دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است الله بمال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو وی بل خبرونی ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزایمت کوي؟ د کار به کورنۍ له کومې سرخوګي سره مخ کړي او هل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدر مانا دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله یې نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې موږ ته ونه ویلې؟ هو، ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکوه او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي شازیه د خپلې خور لنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بېخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د ټلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري، چې یو یې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري، نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستي دي، په ټولنیزو نزاکتونو، په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزایمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي، نو پسې کورنۍ ته دغه زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغه سې د کورنیو شمیر ری یو بل تور کی اولدی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړی کی. پیدا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري، او کچې ته دوی ته دغه مزایمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سي بي ځای زنګ وهل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړې شي، او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي، د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکې لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې دې ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
نو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله ویش مېری ته زنګ وهي، هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې، ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول، په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ ووهي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لري، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یواز د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره بداوي چې دغه شمیره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي او که مزاحمت دوامداره وي. که مزاحمت دوامداره نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمیره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره بداوي چې کورنۍ یوازې دې چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره بداوي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو ته زنګ ووهه، خپلوانو راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه او څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقې چې مو ویلې په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته ووایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته ته څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو، ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای ناکده د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي ته به څه عکس العمل وکړي؟ حتماً عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان نه لورئ په بل چا باید دا لورینه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خوا نه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دې ونې د کورکلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ما سر جفا کبھی خفا نیما کرتے کے ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما دغ دستور د چه اغزین وی د ګلان سرا دغ دستور د چه اغزین وی د ګلان سرا چینیشته زم د دنیا د پاړو ګان سرا کب مالو به کب مالو به دا صرف ماران سرا زینات پا پادشاہی پدے دولت سے کا